په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي، خو د دې هیواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د هغه کاناډایي سرتیرو شمیر 810 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد یې هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي. جسټن ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکنه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمېر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمېر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندي چانګي ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تا سره زمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، چې زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه خلاص شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرول افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تېختي اومده لتونه ناامني او بیکاری خودل شوی، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اوریدل کیږي چې دلته یې خي وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند گزارای روانه و. نو ښایي د نورو مشکلاتو ترڅنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپل د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتی یو بل سبب وي. کنه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګه تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې شپته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې د ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی و خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک کې وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډیرولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شومه، خو هغلته به مثلا څرک ولګېد، دلته به څرک د کار ولګېد، هغلته به چې هغه شو بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلیتوب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشته ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډکی. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عبدس یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرلن سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه هم زولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطنه تېښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبرې اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن مې، زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن؟ موږ باید دلته پاید پاتې شو. د مور ته دا وایو په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که د موږ په کور کې یو فساد یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی د هوا د پاره دی، نه د دې لپاره چې مرض چې پیدا شي موږ به ته تښتو که مرض نه وي درته به وسي.
زما وطن ملګرو څو نور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بې سواد ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیلې باید حق ادا شي.
په افغانستان کې کدرونه کمیږي، زه خپل وطن ته خدمت نه کوي، نور وطنونو ته بیا نو هلتهم چې لاړ شي هلته بولاني او بارګر او دغه شیانو کې دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټې غټې خبرې کوي چې موږ هلته داسې وظیفه لرو چې کوو چې کوو که نه. انشاءالله که زه فارغه شوم همدلته به که وظیفه پیدا شو خپله وظیفه به کوو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار به کوو چې هغه شخصي کار هم ګټې افغانستان خپل ملت ته ورسېږي.
زه هرګز نه غواړم چې خپل هیواد پرېږدم او بل ملک ته لاړ شم. زموږ هیواد موږ ته ضرورت لري او باید ودانې کړو تر څو پورې موږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی که موږ ته رسېږي به هماغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کړو چې ضرورت نه شي چې سبا یا نن موږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې موږ خپل هیواد جوړ کړو دو ملکونو خلک او ځوانان راشي زموږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ اتل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکم. دوی که لاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغلته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دای چې په افغانستان کې مې خخ کړي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړه شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورت ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوهم، موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه واوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په یاد راولو، طالبان دوره په یاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعضی مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې